راډیو اورې په وی بلې پښتو خبرونه کې مو زه نور یاسین نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورې چې افغان ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغې چې د لشکر جنګوي په نامه پاکستاني استخداریزه ډله په کابل کې د عاشورا د ورځې د برید مسؤول وبلله. د امریکا متحده ایالاتو هم پر پاکستان ټینګار کړی چې د دې ډلې پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مهمو مسایلو پر راپورونو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث د بوندې غونډې پر نتایجو څرخي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. جمیله ظریف دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزی وایي چې په کابل کې د عاشورا پر مراسمو د برید په حق لبا د پاکستان له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان ټینګار کړی دی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد د اقدامات وکړي چې افغان حکومت یې په کابل کې د عاشورا پر مراسمو برید کې لاس لرونکي بولي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران له دې کبله انتقاد وکړ چې د ایران لپاره د متحده ایالاتونو نوی د مجازي سفارت په نوم پاڼه بند کړې ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی وایي چې په کابل کې د عاشورا پر مراسمو د برید په حق لبا د پاکستان له حکومت سره جدي خبرې وکړي. دغه خبرې ولسمشر کرزی د عاشورا په مراسمو کې د ځان وژونکي حمله له امله لټاپیانو نه د لیدنې پر مهال پرون ماښام خبریالانو ته وکړي.
لشکر جنگوی اعلان کرده با خودگی
دی وی لشکر جنگوی اعلان کرده او د حمله مسولیت منل ده. دا ډله په پاکستان کې ده، نو افغان دولت به په ټول قوت او نړیوال ملاتړ سره دا مسله تعقیب کړي او حکومت به زموږ د ماشومانو د وینلو تویدونه چې په دې روختون کې بستر دي په هیڅ صورت تیر نشي. افغان حکومت به په ټول قوت سره د توی شوی وینه پښتنه
وکړي.
په کابل کې د ابوالفضل زیارت ته څیرمه د برید مسولیت چې لسګونو تنو ته افغانانو ته مرګ ژوبله وړوله، په پاکستان کې یوې افراطي ډلې لشکر جنگوي منلې. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان ټینګار کړی دی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد اقدامات وکړي چې افغان حکومت یې په کابل کې د عاشورا پر مراسمو برید کې لاس لرونکي بولي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پر پاکستان د دې ټینګار سربیره دا هم تایید کړه چې د کابل په دې برید کې یو امریکایي تبعه هم وژل شوی دی. له بلې خوا پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د کابل په وروستیو بریدونو کې د لشکر جنگوي د لاس لرلو په اړه ثبوتونه او شواهد ورته وړاندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالباسط رسنیو ته ویلي چې د لشکر جنگوي په ډلې بندیز لګېدلی او دوی د کابل له حکومت هیله لري چې د عاشورا د ورځې په بریدونو کې د دې ډلې د لاس لرلو په اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوغ راسموسن پر پاکستان ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې له دوی سره مرسته وکړي. اندریس فوغ راسموسن بروکسل ته د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د خبرو لپاره د رسیدو پر مهال له افغانستان، امریکا او ناټو سره د پاکستان پر همکارۍ ټینګار وکړ او هیله مندي وښود چې له پاکستان سره به اړیکې ښې شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې له ورځې رئیس په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې چې پکې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو او له روسیې سره د دې تړون په اړیکو خبرې کوي. د روسیې د پوځ لوی درستریز نیکولای مکروف ویلي دي چې بېلابېلو هیوادونو ورڅخه په افغانستان کې خپلو سرتیرو ته د اکمالاتو د رسولو لپاره د ترانزیتي لارې غوښتنه کړې ده. د ای ترتاس خبری آژانس په وینا مکروف ته څرګندونې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د روسیې له لارې د اکمالاتو د رسولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. د نوموړي په وینا د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو له خړېدو وروسته یو شمېر هیوادونو ترې د پوځي اکمالاتو د رسولو د لارې غوښتنه کړې چې د ده په وینا روسیه پرې غور کوي. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د امریکا متحده ایالات وایي چې دا هیواد په دې اړه اندېښمن نه دی او باور نه کوي چې دوبی ته د صحیح معایناتو په هدف د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري له تګ وروسته دی په دې هیواد کې کودتا په جریان کې وي. پاکستاني چارواکي وویل زرداري تیره سه شنبې وروسته له هغې عربي متحده اماراتو ته لاړ چې ناروغ شو. د جمهوری ریاست ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې زرداری استعفا کوي او ویل چې دغه روغتیایي وضعیت ښه دی او ډاکټران یې درملنه کوي. د جمهوری ریاست چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې چې زرداری دی د زړه ناروغي ولري. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل متحده ایالات په دې باور دي چې زرداری د زړه د ناروغي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی او هغه ته د عاجل روغتیا هیله کوي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې راپورونه وایي زرداری هیواد د دې لپاره پرېښی چې پاوز واک په لاس کې واخلي وویل چې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې دا مسله بیخي د غل روغتیا سره تړلې ده. د راپورونو له مخې وروسته لغې چې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر د امریکا د پاوز پخوانی لوی درستیز ته د استولې لیک په خاطر استعفا وکړه، زرداری د پاوز تر ډېر فشار لاندې دی چې استعفا وکړي. په دغه لیک کې د زرداری له قوله د امریکا له حکومت غوښتل شوی و چې د پاکستان د پاوز قدرت په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران لدې کبل انتقاد وکړ چې د ایران لپاره د متحده ایالاتونو نوی د مجازي سفارت په نوم ویپاڼه یې بند کړې ده. متحده ایالاتونو وویل دغه اقدام ښیي چې د ایران اسلامي رژیم پر خپلو خلکو بې باور دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت د تیرې سې شنبې په ورځ دغه نوې ویپاڼه پرانستله چې د چارواکو په وینا هدف یې متحده ایالاتو ته د سفر او نورو مسایلو په اړه د ایران عادي ګړو سره د معلوماتو شریکول دي. ورځ وروسته تر پرانستلو ایرانی چارواکو دغه ویبپاڼه د خلکو پر مخ بند کړه. سپینې ماڼۍ په یو خبره شوي بیان کې وویل چې د ایران رژیم په دغه اقدام سره یو ځل بیا وښوده چې دوی له خپلو کړو وړو نه اوړي او غواړي چې د ایران د خلکو په شاوخوا د څارنې یو الکترونیکي پرده او د سانسور کړۍ راتاو کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له هغو څرګندونو وروسته چې ویل د امنیتي ځواکونو لخوا د رژیم ضد زرګونو مظاهرچیانو د وژلو مسؤل نه دی، وایي د سوریې ولسمشر به یا له حقیقت سره هېڅ اړیکه نه لري یا به هم لیونی وي. له امریکایي آی بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې د سوریې ولسمشر وویل په نړۍ کې هېڅ دولت خپل خلک نه وژني، مګر دا چې یو لیونی د دولت مشر وي. اسد زیاته کړه امنیتي ځواکونه چې تشدد ته یې مخه کړې د ده نه دي او ویل چې زیاتره کسان چې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د دولت ملاتړ دین مخالفان. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د سوریې د ولسمشر د دې څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې د غل څرګندونو داسې استنباط کیږي چې هغه په هیواد کې قدرت له لاسه ورکړی یا له حقیقت سره یې اړیکه پرې ده او یا خو هم لکه په خپله چې په مرکه کې یاده کړې لیونی دی.
هغه څه
چې پېښ شوي او په مرکه کې وویل شول داسې ښکاري چې اسد له هغو واقعیتونو سره چې په هیواد کې پېښېږي بیخي ارتباط نه لري. له هغه حقیقت سره چې د سوریې خلک په ظالمانه ډول ځپل کیږي یا به یې له حقیقت سره اړیکه پرې شوې وي یا به هم لیونی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې اسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او باید استعفا ورکړي. دا و تر دې مهاله کورني او بهرني خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدل کېږي. شي ورسته له هغه چې افغان ولسمشر حامد کرزی د لشکر جنگوي په نامه پاکستاني سخدري زلډله په کابل کې د عاشورا د ورځې د برید مسوله وبلله او ویل چې په دې اړه به پاکستان سره جدي خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم پر پاکستان ټینګار کړی چې د دې ډلې پر ضد جدي ګامونه واخلي. د هلمند مرجع ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دغه ولسوالۍ چې دوه کاله مخکې پکې دولتي واکمني ټینګه شوې ده ژوند پکې بیرته عادي بڼه غوره کوي.
پروش کال په دې مرجع کې ډیر بد حالت وو. دغه هر څوک چې ودلته د دیو په تندیانو یا په مخونو کې یا په سترګو کې جړاوي وي پریشانی وي ولینن زوینم خندا ده.
د هلمند مارجې ولسوالۍ په اړه تفصیلی راپور لرو. کابر خروالۍ بیا وایي سرلنن څخه به په ښار کې لاس پلورونکي او ګرځنده د ښار له واټونو لاس پلورونکي او ګرځنده کراچۍ پاکې کړي، خو ګرځنده پلورونکي بیا وایي چې دوی بله چاره نه لري.
مجبور
د افغانستان په اړه پر ځینو نور مسایلو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړی شوی. دا بحث د بن د غونډې پر نتایجو څرخي.
اصلا دا یو پیښه وه، یو لویه تاریخي پیښه وه. د بن کنفرانس یوه نوې پاڼه یې د موږ د افغانستان په تاریخ کې پرانیستله.
روس له هغه چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د عاشورا د ورځې د بریټ امپړه د لشکري جنگوي په نوم پر یو پاکستاني وسلواله ډلې واچول د امریکا متحده ایالاتونو هم پر پاکستان ټینګار کړی چې د دې ډلې پر ضد جدي ګامونه واخلي. خو اسلام آباد بیا له کابل غوښتي دي چې د کابل په بریټ کې د دې ډلې د لاس لرلو ثبوت ورته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان ټینګار کړی دی چې د هغه وسلواله ډلې پر ضد اقدامات وکړي چې افغان حکومت یې په کابل کې د شورا پر مراسمو په برید کولو کې لاس لرونکي بولي. د چهارشنبه په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل د ورستي برید د ټپیانو لا عیادت وروسته په دې برید کې د لشکري جنگوي پاکستاني وسلواله ډله لاس لرونکي وبلل او ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په خپل ټول توان له پاکستان سره دا مسله وڅېړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پر پاکستان د دې ټینګار سربیره چې له افغانستان سره د همکاري وکړي دا هم تایید کړی چې د کابل په دې برید کې یو امریکایي تبه هم وژل شوی دی. ټونر ویلي له دوی سره د دې بریدونو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو کله چې په اکتوبر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې پر پاکستانی چارواکو ټینګار کوي چې د سختریزو وسلوالو ډلو پر ضد د جدي اقدامات وکړي نو د لشکري جنگوي ډلې هم په ذهن کې و. د خغلی ټونر په وینا دا د هماغو ډلو څخه وډل ده چې هیلری کلینټن له پاکستان څخه پر ضد د اقدامات او مهار کولو غوښتنه کوله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دویل لشکري جنگوي د پاکستان د نن هم پر شیا اقلیتونو او نورو بریدونو کې لاس لري او داسې ډلې د دواړو هیوادونو په زیان دي. لبلې خوا پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي چې د کابل په وروستیو بریدونو کې دي د لشکري جنگوي د لاس لرلو په اړه ثبوتونه او شواهد ورته وړاندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د عبدالباسط رسنوی ته په یو بیان کې ویلي د لشکري جنگوي پر ډله بندیز لګیدلې، خو نوموړي زیاته کړې دوی د کابل حکومت هیله لري چې د کابل د شورا د ورځې په بریدونو کې د دې ډلې د لاس لرلو په اړه اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. د لشکري جنگوي ډله د القاعده شبکې سره تړلې وډله ده او دننه په پاکستان کې هم د سلګونو شیعه مسلمانانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن ده. داسې هم ویل کېږي چې دا ډله د پاکستان له پوځي استخباراتو آیس آی سره هم اړیکې لري، خو د پاکستان پوځ تل دا وزیرت کړی دی.
و موریدل چې ورسته له هغه چې افغان ولسمشر حامد کرزی د لشکري جنگوي په نامه پاکستاني سختریزه ډله په کابل کې د عاشورا د ورځې د بریډ مسلو بلل او ویل په دې اړه بل پاکستان سره جدي خبري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم پر پاکستان ټینګار کړی چې د دې ډلې پر ضد جدي ګامونه واخلي. لشکري جنگوي څه ډول ډله ده؟ ترو چاره مسته کړي، تر اوسه چیرې فعالیت کړي او له کومو نورو سختریزو ډلو سره اړیکې لري؟ د هغه پوښتنې دي چې خان محمد سین په اسلام آباد کې له پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو له کارپو احمد سعیدی سره په مرکه کې مطرح کړي دي. هغه د مرکه په پیل کې د لشکري جنگوي د ډلې په اړه وویل.
دا جنگوي ګروپ دوه دېرش کاله مخکې هغه وخت چې امام خمیني په ایران کې په قدرت ورسېدل آی اس آی پاکستان ایجاد کړي ځلې په شهیدان روشت ونی. اول یزن طارق لیدر و وروست فارق طاهر اوار شو اوف د دې ګروپ چې په دوه شاخه تقسیم شو، یو شاخه د صفای صحبت یو د بل شاخه د لیدر ملک اصحاب میگه او د دې ګروپ بیان منصور نومیږي. ای په خاور کې استاد مطلب سره د صحبت لري معلوم ده. په خاپ لاور چې هم حمله کړی یو دوه میاشتې مخکې په کویت کې د مستون په منطقه کې د شیزان یو موټر و اگر ټولی شهیدان کړ. دا ګروه اصلا غواړي چې د مذهبي یعنی د عقایدي مذهبي په مقابل کې نفاق به واچوي، دیدې پاره چې په افغانستان کې پخا شیعه او سنی یو ورور په صفت ژوند کوي. دا غواړي چې دا نفاق زیات شي چې افغانستان بدبختي به نور زیات شي.
سیدی صاحب د جنگوي ډله له نورو ډلو سره هم څه ارتباط لري؟
بله، د صحابه سره همکاري لري، لشکر تهیبه سره هم همکاري لري. د یو ګروه د چې رهبری و لیدرشپ یا اس آی که دا طول دنیا تا معلوم ده دا ملک سخت پا داگه کل که دو کرده تا چی لکه مخالفتو رو کرده اونی ولسو بیر تا اس آی ده خوش کرده. ملک سخت مشهور ده تا سا که خواهر نپختونو که طول بیجنی.
سیدی صاحب د دې ډلې فعالیتونه د نړۍ په نور هیوادونو کې لیدل شوی دي؟
او تقریبا سلوب یا پینزه کاله مخ که پیراخ که داده شیو سنی په مخ که دغه کوشش کول چې مخالفتونه ایجاد شي. تاسو ته معلوم ده چې په کربلا کې د شیعانو سنیانو په مخ کې جنگونه وو، تر وروسته بیا عراق او شوري وو کده دا مخ ونیو. دا یو څو کاله مخکې په هندستان کې هم داسې حمله کړې وو چې د هندوانو مسلمانانو په منځ کې داسې بیا هندستان اختار ورکړ. دی به پروسه کل په لاهور کې هم دا کار وکړ. دی داسې عقیده لري نعوذ بالله ګویا ګویا شیعان کافر دي، اما هدف یې نفاق اچول دی، بربادي دی.
د دې ډلې فعالیتونه به په راتلونکي کې افغانان له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
دوی کوشش کوي چې په خاخو افغانستان متاسفانه جنګونه زیاتر قومي وو، چې نن په همدې پښتون دی دی تاجک دی دی، اوس غواړي چې مذهبي جنګونه په افغانستان کې ایجاد شي. د دې لپاره چې په کالو کالو تاسو معلوم ده چې شیع او سنی په افغانستان کې لکه یو غرور غوندي ژوند درلودل، اوس دا ګروپ غواړي چې د شیعانو او سنیانو په منځ کې خامخا جنګونه راایجاد شي. دا د یو بدبختي لپاره دا کار کوي.
باید څه وشي؟
افغانستان دولت پاکستان ته وویل چې ملکه سخت په خاور کې دي، منظور هلته دي، دا ګروپ د آی اس آی دي، ټول دنیا ته خبر دي. دا څه نه ده چې دی پودي، یعنی دا خلک باید پاکستان ته ووایي چې د قانون منګولو ته وسپاري. افغانستان دولت چې ځان په دې باره کې غلی نیسي، زاده تعصف ورده. بیا نه بل خبر هم دا ده چې باید شیعه او سنی په افغانستان کې دا اتحاد یو ورورولي ولري، چې دا د افغانانو له ما خواهش ده.
جناب سیدی ډیر مننه.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات او د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې د لشکر جنگوي پاکستاني افراطي ډلې په اړه معلومات را سره شریکول. د افغانستان د شیعګانو علي د شیعه عالمانو بخیر شورا او د غراز اولسي جرګې هم پرون په غونډو کې پریکړه وکړه چې حکومت افغان حکومت باید د لشکر جنگوي ډلې په اړه له پاکستان سره جدي خبرې وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي په چاردرو ولسوالۍ کې وروستي پوځي عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل. مخکې له دې چې د کندوز ولایت د امنیتي چارواکو وروستۍ څرګندونې راواخلو، کونړ ته مخه کوو. د کونړ امنیتي مسؤلینو وایي د ماڼوګي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نوماند ولسوال احمد شاه د خپل یو ملګري سره د ناتو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی. په ماڼوګي ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. روح الله انوري یې په اړه راپور لري.
له تیرې سمودې څخه د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په تیرې اوونۍ کې به داسې ورځ نه وي چې په هغې کې جګړه یا هوایي بمبار نه وي شوی. په دغو جګړو کې یوازې په جنګ کې ښکېلو خواوو ته زیان نه دی اوښتی، بلکې ولسي وګړي هم زیانمن شوي دي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عوض محمد نذیري ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې له غرمې وروسته د نړیوالو ځواکونو الوتکو د ماڼوګي ولسوالۍ د شوړیک په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای بمبار کړی دی، چې په ترس کې د ماڼوګي دپاره د وسلوالو طالبانو نوماند ولسوال احمد شاه د خپل یو ملګري سره وژل شوی دی. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په شوړیک کې د شوي بمبار خبر تایید کړی، خو د نورو معلوماتو له ورکولو یې ډډه کړی ده. طالب وایان ذبیح الله مجاهد هم منی چې په بمبار کې د ماڼوګي دپاره نومول شوی ولسوال احمد شاه وژل شوی دی، خو هغه دا نه منی چې ګنې کوم بل طالب ته دې هم زیان اوښتی وي. ماڼوګي د کونړ ولایت هغه نارامه ولسوالي ده چې تیر کال ترې نړیوالو ځواکونو خپل سرتیری راوویستل او د هغې پر ځای په وټپور کې ځای پر ځای کړل، خو اوس داسې ویل کېږي چې د دغو ځواکونو یو شمیر بیرته د ماڼوګي ولسوالۍ مرکز ننګلام ته تللي دي. خو کله چې نړیوال او افغان ځواکونه ماڼوګي ته اکمالات کوي او یا په لارو ګزمه کوي، نو وسلوال طالبان پرې بریدونه کوي. چې په تېرې یوه اونۍ کې څو ځله په ماڼوګي کې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدارو ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي.
د کندوز ولایت چارواکي بیا وایي چې په چاردرو ولسوالۍ کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل. نور حال یې د نور محمد سهیم په راپور کې اوري.
په کندوز کې د دویمې لوا د ارکان رئیس امیر محمد ډاډ ورکړ چې له دغو عملیاتو سره په سیمه کې بشپړ امنیت خوندي شوی دی. د دغو عملیاتو د بریاو په اړه داسې وویل:
دستاوردهای ما بیخي قابل ملاحظه است، بخاطر دې که ما ماینګ
زموږ بریاوې د یادونې وړ دي، ځکه موږ په دې وتوانېدو چې دغې ولسوالۍ ته ورغلې لارې د ماینونو له شتون نه پاکې کړو. یو شمیر مشکوک افراد چې دلته موجود و هغه ونیول شول، ساحه امنیت شوه او هغه اله ګوله کوونکې ډلې چې ډلې موجودې وې او د خلکو ژوند یې تریخ کړی و هغو له سیمې څخه تیښته کړې ده. فعلاً امنیت ټینګ دی او خلک خپل سوله ییز ژوند ته دوام ورکوي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې اووه تنه نیول شوي وو چې درې تنه یې له څېړنو وروسته خوشې شوي او څلور تنه نور یې لا تر توقیف لاندې دي. هره د نشي چې دغه ولسوالۍ خلک د بیا جوړنیزو کارونو د کمښت نه ډېره ګیله لري. یو تن په دې اړه داسې وویل:
تقاضا معاون صاحب ولایت نیسته د ولسوالۍ چاردره نسبت به ولسوالۍ دیګه کار نشده. یک ګیله ما از خود والی صاحب است، چند دفعه ما پیشن مصفیدای چاردره رفتیم، حتی ما را دروازه خود نماندن.
دوی هیله وکړه چې د امنیت د راتلو د ډاډمن کېدو سره سم باید دغه ولسوالۍ ته د بیا رغونیزو کارونو په پلانونو کې د لومړیتوب ځای ورکړی شي. ویل کېږي چې په دغو عملیاتو کې عملیاتي ځواک له هیڅ عکس العمل سره مخامخ شوی نه دی او هیڅ ځاني او مالي تاوان هم نه دی ورسېدلی.
د اونۍ بحث د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې کابل خروالی وای د کورنیو چارو وزارت په مرسته به سر له نن څخه ښار له لاس پلورونکو او ګرځنده کراچیو څخه پاک شي، خو لاس پلورونکي وایي دوی ته د په کابل ښار کې ځانګړی ځای وښودل شي تر څو دوی هلته ولاړ شي او خپل کاروبار پکې وکړي. نسیم شفقې په اړه راپور لري.
د کورنیو چارو وزارت په مرسته د کابل ښاروالۍ د دې کمپاین د عملي کولو په درشل کې چې کابل او ځینې نور ښارونه به له لاس پلورونکو څخه پاکړي، لاس پلورونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د کاروبار لپاره ځانګړي ځایونه په پام کې ونیول شي. کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، چاریکار، غزنی او ننګرهار ښارونو کې لاس پلورونکي دومره ډیر شوي چې حتی عام خلک نشي کولای چې په واټونو او پلیو لاره کې تګ راتګ وکړي. د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له لاس پلورونکو څخه د یادو شویو ښارونو پاکول حتمی دي او په دې برخه کې هیڅ ډول بې پروايي نه کیږي.
جلسه هماهنګي جناب ښاروال ته با شخص محترم وزیر صاحب داخله
کاغلی کاروال او د کورونو چارو وزیر صاحب په هماهنګ ډول پریکړه کړې چې ښارونه باید له لاس پلورونکو، کراچۍ لرونکو او نورو ګرځنده پلورونکو څخه پاک شي. پلي لارې او واټونه د لاس پلورونکو لپاره نه دي، بلکې د تګ راتګ لپاره دي او باید په هر ډول چې کېږي پاک شي. لاس پلورونکي دې ځان ته ځایونه پیدا کړي. ډېر له دوی څخه دوکانداران دي، له خپلو دوکانونو څخه یې ګودامونه جوړ کړي. لاس پلورونکي نه ټکس ورکوي او نه هم محصول، نو ځکه د دوی شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي.
ښاغلی صفدری سرګنده کړه چې په کابل ښار کې د روز په نوم یو بازار د لاس پلورونکو لپاره په پام کې نیول شوی، خو وی ویل چې لا تر اوسه دا بازار نه دی تیار شوی او په نورو ښارونو کې به اړوند ښاروالۍ په دې برخه کې خپل پلانونه عملي کړي. د وویل په ښارونو کې سړکونه او د پلیو لارې د کراچۍ لرونکو او لاس پلورونکو لخوا بندي شوي او خلک او نقلیه وسایط په تګ راتګ کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خو په کابل ښار کې لاس پلورونکي وایي چې کاروبار نشته او دوی دې ته اړ دي چې یا د سړک ترڅنګ او یا هم پر کراچیو بیلابیل مواد وپلوري. دوی ازادي راډیو ته وویل که چیرې په ښار کې نه پریښودل کیږي نو باید ورته نور ځایونه او سیمې ځانګړې شي.
نوم احمد سید، بس که دولت مونږ ته دا وایي چې دا کار مه کوه نو مونږ ته به ډېر مشکل پیښي، ځکه زموږ بل کاروبار نشته، بل یو روزګار زموږ وی نو مونږ دې نه څه غوښتل چې دام کړی مونږ نه شته کېږو، ځکه چې مونږ مجبور یو چې دا کار وکړو.
زما نوم صفت الله ضروره، زه دغلته کیری خرڅوم په کراچۍ باندې، زه مجبور دغه کار ته راوتم او دغه نه یو روپۍ ځان ته برابره کړم او کور کې مور پلار ته وسي او څه غلام مونږ مجبور شو، یا طالب شو یا پولیسو کې ځان واشو یا بل کار وکړو. یو کار ته مجبور شو، دغه کار که مونږ ونه کړو مونږ بل کار نه لرو. مونږ تعلیم
مجبوری دا غریبی دا لمسی خو سوگ دا کار نکی، او بدیاخ که سوگ داری گداد روز که دو دری سرپی پیدا کن.
د کورنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په سر کې اعلان وکړ چې د خاروالیو او سیمایزو ارګانونو د ادارې په همکارۍ به له لاسپلورونکو او موانعو څخه د لویو ښارونو پلیو لارې او واټونه پاک کړي.
وامونیل چې کابل خاروالی وایي د کورنیو چارو وزارت په مرسته به سر له نن څخه ښار له لاسپلورونکو او ګرځنده کراچیو څخه هم پاک شي. د هلمند مارجې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا ولسوالۍ چې دوه کاله مخکې پکې دولتي واکمني ټینګه شوې ده ژوند پکې بیرته عادي بڼه غوره کړې ده. د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکو د خپلې ټولنیزو شورا لپاره لس نور استازي هم وټاکل. د هلمند مارجې ولسوالۍ د وضعیت په اړه له لشکرګاه زموږ د خبریال راپور واورئ.
د مرجی ولسوالۍ حالت بدل سوی، هلته امنیت دومره ښه سوی چې په ټولنیز شورا کې د لسو تنو استازو د ټاکلو لپاره 1500 تنه راټول سوه او ټاکنې وکړې. دوی غواړي په شورا کې استازي ولري او خپلې نورې ستونزې د وکیلانو له لارې دولت ته ورسوي. په مرجی کې د ټولنیز شورا د پیل لپاره ټاکنې تیر کال په ډېره کم امنیتي ساحه کې ترسره سوي دي. د ټولنیز شورو کارپوهان وایي ټولنیزې شوراګانې دا ګټه لري چې د خلکو او دولت ترمنځ اړیکې جوړې کړي، د خلکو لومړنۍ اړتیاوې او پروژې ډیزاین کړي او د دولت نه د خدمت مرسته وغواړي. په هلمند کې د ټولنیز شوراګانو د جوړېدو او سنبال مسؤل وحید الله الفت وایي د مرجی خلکو دیموکراسي ښه تمثیل کړه او د خلکو د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر دولت ته وکیلان معرفي او رای ورکړه. هغه وویل په مرجی کې د همدې ټولنیز شورا په مرسته نږدې 900 محلي پولیس د امنیت ساتنې په خاطر معرفي سوي دي.
د مرجی ولسوالۍ تر ټولو ولسوالیو لویه ولسوالۍ او هغه ولسوالۍ و چې په زیات تعداد کې رای ورکوونکي د ټولنیز شورا د جوړېدو لپاره حاضر شوي وو. څه تقریبا د ټولو رای ورکوونکو تعداد 1400 کسانو ته رسېدی او نن هم زموږ دپاره د حیرانتیا وړ خبره ده چې د ټولنیز شورا دپاره 10 کسه کم خالص ټونه چې موږ فعلا په ټولنیز شورا کې لرو د هغو لپاره تقریبا 1450 کسان رجستر شوي دي.
الفت وویل تر دې وړاندې د هلمند په 8 ولسوالیو کې ټولنیز شوراګانې جوړې شوې دي. دی وایي د ټولو شوراګانو ته د خلکو په خوښه د آزادو ټاکنو په واسطه وکیلان پېژندل شوي دي. الفت وویل د هر ټولنیز شورا غړي په دریو کمیټو کې امنیت، عدالت او پراختیا کې د خلکو سره کار کوي او د هغوی راپور بیا دولت ته رسوي او په غبرخه کې د دولت نه مرسته غواړي. د ټولنیز شورا پېژندونکي وایي دا په خلکو پورې اړه لري چې څه ډول وکیلان ټولنیز شوراګانو ته معرفي کوي. چې په دې اړه د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس جنګل خان پر خلکو غږ وکړ داسې وکیلان وټاکي چې ستونزې دولت ته ورسوي. هغه د مرجی د خلکو ستاینه وکړه، ویل له دولت سره مرسته کړي څو امنیت ټینګ سي او د خلکو واقعي ستونزو ته د حل لاره برابر سي.
په هر برخه کې چې پروژې عملي کیږي هغه به د دغه واقعي استاذ له خوا د خلکو د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره په نښه کیږي، هغه به کنټرول او نظارت به صورت نیسي او په صحیح ډول به عملي کیږي.
مرجع دوه کاله وړاندې د زرګونو افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د دولت تر ولکې لاندې راغلل. هغه مهال په دې ولسوالۍ کې 15,000 میشتې کورنۍ د جنګونو او نارامیو له امله نورو سیمو ته کډه شوې. د مشترک د عملیاتو پر وخت د ولسوالۍ ته د بهرنیو ځواکونو یو کمانډان مک کرسټل د ناصر د هغه زخم نومر کړی و چې وینې روانې وې، خو اوس محلي او ملي پولیس ولسوال خلک او ټولنیز شورا د مرستو له امله هلته امنیت راغلی دی.
پروش کال په دې مرجه کې ډیر بد حالت و. دغه هر څوک چې ودلته د دیو په تندیانو یا په مخونو کې یا په سترګو کې جړاوي وي، پریشانی وي، ولې نن زوینم خندا ده. راسه چې دغه حالت نور هم مخته بوزو، مخته ولاړ سو. څوک پکښې دربدر او څوک پکښې وجل کېدل او څوک پکښې خرابېدل، دغه خلک و، دغه انسانان و. دا د چا په ذریعه باندې دغه حالت راغی؟ دغه پرتستاس په ذریعه راغی. دا په چیش کې کیږي؟ دا په یو اتفاق او یو یووالي او په ورورګلوي کې کیږي.
دا خبره د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو کوي. وایي د ټولنیز شورا وکیلانو د محلي پولیسو په جوړېدو کې ډېر هلې ځلې وکړې. دوی وایي هلته د ټولنیز شورا په انتخاباتو کې د 1500 څخه د زیاتو کسانو ګډون داسې زیری ورکوي چې امنیت ټینګ شوی دی، ځکه خلک د هیچا نه ویریږي او د خپل ولسوالۍ د کارونو د لاسه کېدو په خاطر ځان ته په شورا کې استازي ټاکي.
13 ورځې هلته 1500 کسان یوازې د 10 نفرو د ټاکلو په موخه راټول شوي، نو دا د ښکارندوی کوي چې هلته امنیت ښه شوی دی او په دې معنی چې خلک ورسره همکار شوی دولت سره چې دلته امنیت راغلی دی په مرجع کې
زما په نظر باندې د مرجع امنیت نظر په خاطر ښه شوی دی ځکه چې بازار خلاص شوی دی خلک آزادانه کولی شي رفت آمد وکړي د شپې د ورځې پخوا یې نه شوی کولی یا به طالبان و یا به غله و یا به همدغه رقم نورې ډلې وي
به نظر من حمایت مردم از پولیس خود باعث میشه که امنیت آمده در مرجع سابق که بود مردم با طالبان بود وقت از طالبان دا عذاب شدن خودشان رو آوردن به دولت ای باعث شده که امنیت به مرجع
مرجع د لشکرګاه په لویدیځ کې نږدې 10 کیلومتره لرې پرته ده لارې د خلکو او دولتي چارواکو پر مخ خلاصه ده د سړک د پخولو چارې هم پیل شوي او عملاً کار پر روان دی په مرجع کې زرګونه کورنۍ ژوند کوي او اکثره خلک په کرنه بوخت دي او د دې لارې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي
د هلمند مرجع ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه تفصیلي راپور ملازده رادیو واورید لسنیمې بجې دي جمیله ظریف ته ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي
ولسمشر حامد کرزی وای چې په کابل کې د عاشورا پر مراسمو د برید په حق لبا د پاکستان له حکومت سره جدي خبري وکړي د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان ټینګار کړی دی چې دغه وسلوالې ډلې پر ضد اقدامات وکړي چې افغان حکومت یې په کابل کې د عاشورا پر مراسمو برید کې لاس لرونکي بولي د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران لدی قبل انتقاد وکړ چې د ایران لپاره د متحده ایالاتونو نوې د مجازي سفارت په نوم ویپاڼه بند کړې ده او د امریکا متحده ایالات وای چې دا هیواد په دې اړه اندېښمن نه دی او باور نه کوي چې دوبۍ ته د صحي معایناتو په هدف د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری له تګ وروسته دی په دې هیواد کې کودتا په جریان کې وي
له جمیله ظریف نه مننه بیا هم له جمیله ظریف سره پاتې شئ د اونۍ بحث ترتیب کړی دا بحث هم د بون د غونډو په د غونډې پر نتایجو څرخي
د اونۍ خبرې
درنوریدونکو سلام د افغانستان لپاره د بون دویم نړیوال کانفرنس د 15 هیوادونو او شپاړس نړیوالو مؤسسو د شاوخوا زر استازو په ګډون د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 15 نیټه د جرمني په بون ښار کې جوړ شو د کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جرمني د بهرنی چارو وزیر ګایډ وسترویلی او همدارس د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ویناوي وکړي د دغه کانفرنس په پای کې یو غډه درې درس ماده ایز اعلامیه خبره شو په دغه اعلامیه کې نړیوال ټولنې ژمنه کړې چې افغانستان بل 2014 کال وروسته هم یوازې نه پریږدي او په بیلابیلو برخو کې به خپل همکاري ته دوام ورکوي افغان ولسمشر هم په دغه کانفرنس کې نړیوال ټولنې ته ژمنه وکړه چې له فساد سره به مبارزه ته دوام ورکړي د قانون حاکمیت او د ښځو حقونه به هم په پام کې نیسي غواړم همدغه مسله د دیونې په ګردی میز کې زه جمیله ظریف خپل ملمنو سره وڅېړم زموږ د دیونې د ګردی میز ملمنه دي د کابل پنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر د سیاسي چارو کارپو عبدالکبیر رنجبر او د لوی جرګې غړي میرمن رڼا ترین تاسو درنو ملمنو ته خیر اغلاست ویم ستړي مسي
مننه
رنجبر صاحب لومړی پښتنه بل تاسو نه پیل کو تاسو کا په پیل کې راته اول خو د بوند کانفرنس پاک لوي چې تاسو د بوند کانفرنس څنګه ارزوي او آیا کومه تمه چې افغان دولت او عام افغانانو له دې کانفرنس نه درلودله هغه دوی تر لاسه کړه او کنه
ډیر مننه زه خپل سلامونه تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم اصلا دا یو پیښه وه یو لوی تاریخي پیښه وه د بوند کانفرنس د دویم کانفرنس یو نوې پاڼه د موږ تاریخ د افغانستان په تاریخ کې پرانستله اول زه د تدیر اهمیت ورکوم د دې لپاره چې لس کاله نړیواله ټولنه په افغانستان کې و او لمک سره مرستي وکړه کله کله دا امرستي او دغه همکاري کم رنګه و کوم چې په عراق کې ډیر مصروف سول او کله او بعد لغه دا بیا هم پورا پراخه سول دا دویم بون کانفرنس بیا و نو نوی تیګه کې خودله د آینده لس کلونو لپاره یعنی لس کلونو لپاره بیا هم راتلون کې کلونو لپاره نړی افغانستان ته دا اطمینان ورک چې دا ملک به تنه نه پریدي او له دې ملک سره به مرستي کوي دا لوی بریالیتوب د افغانستان د ډیپلوماسي او زموږ د حکومت او دا لوی بریالیتوب د افغانستان د خلکو چې دنیا بیا هم دغه تعهد د موږ ملک ته وسپاره چې له موږ سره به په آینده کې په مرسته کوي او افغانستان به په محور د توجه د دنیا کې واقع وي. د همدې لپاره دی چې د بن کنفرانس یوه مهمه پیښه وه او له اهمیته ډک کنفرانس دی.
استاد فاروق بشر، بله پوښتنه هم تاسو سره ده، هغه ده چې تاسو خو متمن د کنفرانس رسنیو له لارې حتمن هم تعقیب کړی ده، یو خو تاسو هم راته ووایئ چې تاسو د کنفرانس اول څنګه ارزوئ ښه که بد، او بل د دې تر څنګ راته ووایئ چې د دغه کنفرانس په پای کې یوه 3 مادیزه اعلامیه یا خبر پاڼه هم خپره شوه، د دې خبر پاڼې په هکله که راته ووایئ چې هغه تاسو څنګه ارزوئ؟
تاسو پوهیږئ چې د دې کنفرانس لپاره افغان ولس ډېر د زړه له کومې ورته منتظر و چې دا دایر شي او د دې نتایج به څه وي. اول چون دا کنفرانس د افغانانو لخوا نه اداره کېدی او د آلمان په کوربتو، دا یو لوی موافقت و د افغان حکومت. په همدې ترتیب سره دی کې چې تقریبا 3 یا 2 مملکتونه او 15 بین المللي سازمانونه برخه واخیستل، دا هم یو لوی موافقت و. بل موافقت دا و چې دوی افغانستان سره داسې تعهد وکاو چې پس له 2014 کال نه هم افغانستان دوی په ټولو ساحاتو کې یوازې نه پرېږدي، نه یوازې دا چې نظامي کومک کوي، اقتصادي کومکونه او د معرف کومکونه هم به ورسره کېدای سي، چې دا ټول زموږ د توقع نه هم تقریبا بالا و. اما راغلو په دې کې چې آیا دغه شیان چې ویل سوي دي او د افغانستان حکومت هم دا تعهد کړی، آیا دا تعهد سابقه لري که نه لري؟ زه په دې عقیده یم چې دغسې تعهدات د بن اول بن نه شروع سوی د لندن او د پاریس او د توکیو او د ترکیې نه په دې خوا همیشه زموږ دولت او خارجانو داسې تعهدات ورکړي دي چې په افغانستان کې قانون به پلی کوو، فساد به لري کوو، قاچاق به له منځه لاړ شي، د خلکو حقوق تامین شي او خصوصا د مدني او د ښځو حقوق تامین شي، چې په دې کې بیا هم په دې دریش مادي موادو کې دا شیان داخل دي چې خوشبختانه موږ ورته ډیر خوشبین یو. اما زه په دې عقیده یم چې نه بین المللي ټولنه او نه د افغانستان حکومت هغه تعهدات چې د مخه شوي دي عملي کړي دي او پس دې به هم عملي نه شي. نمونه به زه درته وایم، صاحب، دوی تعهد یې وکاوه چې فرض کوم دغه کومکونه چې کېږي 10% د دې کومکونه د بن لخوا نه اول بن نه افغانستان حکومت به مصرف کی، هغه نه دی ورکړ سوی افغانستان ته، وزری دا و چې ظرفیت پکې نشته. بالاخره دا 40% شو، هغه هم ورنکړ سو. بالاخره 50% شو، هغه هم ورنکړ سو. او دمدې پرندې ترتیب سره د افغانستان حکومت تعهد وکاو چې فساد د منځه وړم، حکومت به قانونی کوم، یا په دې معنی چې قانون په دې کې پلی کوم، انکشاف به په افغانستان کې راوړم او قاچاق د مخه نیسم. اما تاسو وګورئ ورځ په ورځ نه وازې دا چې امنیت په افغانستان کې خرابیږي، په همدې ترتیب سره د افغان ولس اقتصادي بڼه خرابیږي. یو ګروپ ډیر سرمایه دار شوي دي او یو ګروپ ډوډۍ ته هم احتیاج، کور نه لري، کالی نه لري، ډوډۍ نه لري. نو لهذا دغه تعهدات چې شوي دي، خدای دې وکړي چې واقعا هم د افغانستان حکومت او هم خارجي قوتونه چې موږ سره تعهد کړي دي هغه پلی کړي.
ډیر ښه استاد، یعنی زه فکر کوم د تاسو هدف دا و چې مخکې تر دې چې د کنفرانس پایل سي یا جوړ سي، په کابل کې ځینو خلکو د سیاسي چارو کارپوهانو عام افغانانو د ټولو ویلي چې دغه کنفرانسونه کې چې کومې پریکړې کېږي، کومې خبرې کېږي، ډېرې د خبرې صرف د کاغذ په مخ باندې پاتې کېږي. یعنی زه فکر کوم د تاسو هدف هم دا دی چې دا خبر د کاغذ په مخ باندې
زما هیله دا ده چې لکه نورو غوندې د کاغذ په صفحه کې پاتې نشي. یعنی کم شی چې وعده کېږي، کم شی چې تعهد کېږي، نه یوازې دا چې خارجی هوادونه چې افغانستان سره کومک کوي، بلکې د افغانستان حکومت هم وکولی سي کوم شی چې وایي عملي کړي. مثلا قانون پیا اپلای کول، تاسو وګوري په افغانستان کې قانون په چا تطبیقیږي؟ په هغه چا چې زور نه لري. دولت جایدادونه څوک غصبوي؟ از زورمندان. څوک چوکیو ته رسیږي قوم قبیله او نژاد هغه چاته چې تخصص لري هغه چاته چې قدرت لري به علم او تقوا لري هغه ته چا کار ورکړي دي تاسو وګورئ زموږ په ادارو کې یو وزیر چې راځي هغه ټول خپل خپلوان راولي نور یې څه کوي اما کار خلکو ته اهل ته نه دی سپارل شوی تر اوسه
میرمن رانا ترین تاسو دغه د خزو د ګډون پاک لکره ته وای چې کومه ونډه چې خزو ته ورکړل شوی و د بن په کانفرنس کې آیا دا ونډه بس وکنه څه فکر کوي چې باید تر دې نورم خزې ډېرې تللې وای او کم دا بس ورته
د سلام او احترام په وړاندې کولو سره کسنګ چې دا یو ډېر مهم کانفرنس او د افغانستان د خلکو او د افغانستان په جوړش کې د آینده لپاره یو مهم رول درلودي د افغانستان کمی میرمنې چې په دې فرانس کې ګډون کړی وو هغه شخصا ماته د منولو وړ وو او دغه ګډون د دوی هلته ډیر پرځای او په هغه څنګه چې ضرورت وو په هغه اندازه وو لیکن ستونزه په دې کې نه ده چې میرمنې باید ګډون وکړي یا ورونه باید ګډون وکړي ولې چې دلته موضوع د بشر د حقونو او یوازې د ښځو د حقونو نه و بلکې دلته ډیر مهم موضوعات نور و چې باید بحث ور باندې سوی وای او هغه موضوع و خلقو تر ډیر په اصطلاح د امیدواری وړ و چې بدون د دې چې خلق په افغانستان کې دومره د ښځو د حقونو سره هم نظر نه دی بلکې لیواله ودی ته دی چې امنیت څو خرځي افغانستان څو وخت جوړیږي اقتصاد مو څو وخت جوړیږي او
یعنی اعتماد د تاسو نظر او تاسو د خزي پایس باندې نور خلق خو به غوی به ځای پرود تاسو د خزي کزین نور خزي د مدني ټولنو خزي او زین نور عام خزي چې نور دفترو کې کار کوي دوی وایي چې موږ غوښتل چې نور خزي ډیر ښه سي لاړې سي تاسو څنګه راځي اسې کناله
که هر څومره ما مخکې وویل ډېر ښه سي مودې کانفرنس ته لیږلې وای لیکن چې د نظر خوندان نه وای سي نه و لیکن ز خپل رضایت لرم حق کسانې خوندې چې حل تدلیل دي برق یې قصه ده هغه واقعا تکړه ښه سي وي هغه ممتاز ښه سي وي او د دې نظرونه قابل د قدر دي چې کپ داخل د کانفرنس کې وي او کده باندې د کانفرنس خوي د دې نظریات افغانانو د او د یو افغانستان د جوړش په اړوند باندې مشت نظریات مهم دي دا مهم نه دي چې څومره شزي باید الته ګډون وکي کبي خې ټولش الته شزي هم تللې وای دا به د افغانستان خلکو ته او خپل شخصا ماته به دا مهم وای چې څوک تللې دي شخصیتونه څوک دي د شخصیت په اړوند باندې باید فکر وسی نه د تعداد
ډېر مننه ارنج پر سیبل پښتنه بیل تاسو نه کو تاسو د دې بون کانفرنس کې ولیدل چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لوري نړیواله ټولنې تزینې شمنې ورکړل سوې مثلا د اداري فساد په برخه کې د زو د اقونو په برخه کې د قانون د پلي کولو په برخه کې تاسو فکر کوي چې افغان دولت په څونه وکولای شي چې د غشمنی عملی کې
ګوري د غشمنی خور وخت ورکړ سی دی دا لومړی ځل لپاره نه ده منګه ډیر نړیوال کانفرنسونه دایر کړی دي هم په داخل کې هم په خارج کې هر تر دا رقم اولوی تاریخی پیخی پا افغانستان کی وی لکه دی پارلمان افتتاح یا دی لوی جرگی ملی امنیتی جرگی دا عنانوی جرگی چی دایره ساله پا طولو دو داخلی او نریوال نریوالو ناستو که مهم و ناستو که چی دی کنفرانس پا نامو که دی جرگی پا نامو زموک جمهور رئیس دغه ټکو ته اشاره کرده ده پا دی تاکید کرده ده او همیشه دغه شکایت کرده حتی پخپل چی دغه زورون که اغا لاملون دی چې افغانستان کې ډیر وضع خرابه کړی دی چې هغه عدم د تطبیق د قانون دی چې اوس یې مرتبته ونیوله اداري فساد دی او دغه اصطلاح یې وکاروله چې د معافیت فرهنګ په افغانستان کې نو ماته همیشه همدغه پوښتنه پیدا کیږي چې څوک باید دغه ستونزې له منځه یوسي څوک باید دا کار وکړي آیا نړۍ دا کار کولی سي او آیا نور داسې بنیادونه سته په افغانستان کې یا دغه حقوقي شخصیتونه ست چې حقوقي لاستونه بری چې دغه ستونزې له منځه یوسي نو زه په دې اند مې په دې فکر مې چې دغه اظهارات د جمهور رئیس چې زه پی خوشاله یم چې دای کړی دی حداقل هیرسی ویني دی دا فقط تش په کلماتو کې پاتې کیږي کې په ډیره خوشی نه هیڅ وخت دغه د ستونزو د حل لپاره لارې چارې نه دي سنجول سوي او حتی زه په دې اند مې چې تر اوسه پورې سیاسي اراده ورته وجود نه لري چې دا ستونزې حل شي
نو څه فکر کوي رنج پر سیب کچیر د مجمنې سي ولسمشر وکړي د افغانستان په نمائندګي باندې کدا عملی نسی نو نړیواله ټولنه به څه وکړي د دوی د عمل په مقابل کې
ګوري نړیواله ټولنه بیچاره ده په افغانستان کې اصلا لکه چې خلک بیچاره دي خلک فقط ګوري او هیله لري چې امکان لري نن سبا دغه ستونزې حل سي. نړۍ هم په همدغه انتظار کې پاتې ده. زه غواړم چې دا په زغرده ووایم، هم د افغانستان خلکو ته، هم نړۍ ته، چې هیڅ وخت دغه حاکمیت د دغه ستونزو د حل لپاره نه امکانات لري او نه ظرفیت لري او نه اراده د دې لري چې دا کار وکړي. زه په دې فکر کې یم که کرزی صاحب غواړي چې دغه دوه آخرو کلو کې تاریخ د افغانستان کې د نوم ثبت سي، د یو واقعي لیډر په حیث دی، باید خپل لستوني بډ وهي او باید یو عمیق اداري اصلاحات راوړي په خپل ادارې کې. منظور می دغه د معاملې پر بنا اداره چې جوړه سوې ده، د قومونو او د تنظیمونو په اساس چې جوړه سوې ده، دا د نړیوال معیارونو زموږ د حتی د پخوا معیارونو چې د پاچا په وخت کې وو، د اهلیت، کفایت، تخصص، تعهد، مینه وطن ته، دغسې د دغه معیارونو په اساس باندې که دی خپله اداره جوړه کړي نو حتما به قانون پلی کیږي. دا چې شکایت لري کرزی صاحب چې قانون نه پلی کیږي، قانون څوک نقضوي؟ فاسد اداره نقضوي، چې هغه کې فساد وي. حتما چې قانون تطبیق سي عدالت به تامینېږي. عدالت تامین سو سوله به راځي، سل په سلو کې. تر ټولو لومړی لامل د جنگ، نه پاکستان دی نه بل څوک دی، زموږ دغه ښه بده حکومتداري او اداري فساد دی او ناوړه اداره ده. له همدې لپاره دی چې زه فکر کوم چې دغه تمه اوس له همدغه کړیو نه چې حاکم دی په افغانستان کې نشته، نه ورسته سته، نه دنیا ته سته.
استاد، تاسو که دا راته ووایئ چې په دغه کانفرانس کې د پاکستان په نه ګډون آیا څه فکر کوئ چې دا کانفرانس نیمګړی و؟ ځکه مخکې تر دې کانفرانس خلکو سره دلته په افغانستان کې داسې تشویشونه و چې که پاکستان په دې کانفرانس کې ګډون ونه کړي دا کانفرانس به نیمګړی او د دې نتیجې به دا به بې نتیجې پای ته ورسیږي. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا هماغسې وسو او که سم مثبت پای ته ورسېده؟
تاسو د سوال په ځواب کې زه لږ د کنفرانسونو سابقې ته نظر اچوم، بیا به د آخري جواب د تاسو ته وایم. تاسو ګورئ چې پاکستان قبلا په څو کنفرانسونو کې اشتراک وکاو او تعهدات یې ورکړل. کوم یو د هغه تعهدات عملي شو؟ که دلته اشتراک کړی وای دا به یې عملي کاوه. راغلو په دې کې چې پاکستان همیشه د خپل شخصي ګټې او خپل د نظامی ګټې، اقتصادي ګټې پسې ګرځېدلی او خپلو ګاونډیانو ته دغه شی قطعا حتی ارزش نه دی ورکړی. په څه معنا سره؟ تاسو وګورئ په ټول د تاریخ کې کله چې د 1947 کال نه په دې خوا پاکستان آزاد سوی دی، څو ځلې په موږ باندې دا لارې تړلې دي. پوهیږي چې افغانستان یو وچه منطقه ده او لار نه لري بهر ته، سمندر ته لار نه لري، او په موږ باندې دروازې تړلې دي. اقتصاد یې زموږ مځکې ته اچولې دي او اوس هم دغه کار یې وکاو. په مجرد دې چې د دوی 23 کسان ووژل سو، دواړه بندرونه چې افغانستان ته مال راځي هغه تړل سوی. دا نه یوازې دا چې د ناتو اموال نه پرېږدي، بلکې افغاني اموال هم نسي تېرېدی د دې ځای نه. نو له دې کبله که دوی اشتراک هم کړی وای، زما په اند دونه امید نه و چې دوی کوم هغه تعهد چې کړی دی او کړی و یا وبه کړي عملی کاندي. نو له دې کبله زه داسې فکر نه کوم چې زموږ په د کانفرانس په نتایجو باندې کوم تاثیر یې کړی وي. من ته په بین المللي سویه خلک پوه سو، جهانیان، نړیواله ټولنه په شمول د ملګري ملتونه پوه شو چې پاکستان صادقانه د افغانستان سره د سولې د راوستلو په بار په ارتباط او په همدې ترتیب سره ایران نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. نو هغوی کم مصیبتونه چې په افغانستان کې اوس موجوده شته دي او په روانه ده، هغوی په خپله ګټه بولي. نو له دې کبله زه داسې فکر کوم چې د دوی ګډون او نه ګډون پر د کانفرانس پر نتایجو باندې کوم اغیزه نه دی کړی. او دا چې دا کانفرانس څونه موافق و نتایجو نه تاسو پوهیږئ چې په خپله نړیواله ټولنه حتی ملګري ملتونه دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان پس له 2014 کال نه بیا هم ضرورت لري چې باید خارجي ټولنه، خارجي قوتونه په افغانستان کې پاتې شي، اقتصادي کومکونه ورسره وشي. همغه علت دی چې دوی ومنل چې لس کاره نور هم په افغانستان کې دی کومک کوي. زه فکر کوم د پاکستان اشتراک او عدم اشتراک د کانفرانس په نتایجو باندې کم تاثیر نه دی مونتا خپل نوم بد ک نړیواله ټولنه ته ځان وخوځو چې دوی اصلن د خپل ګټې لپاره د نورو ګټو قربانوي.
ډیر ښه. امبرمنترین که یو ځل بیا هم تاسو ته د ښځو په هکله راته ووایئ چې په دې کنفرانس کې په دغه اعلامیه چې خپره سوه مخکې رنجبر صاحب ته مو ویلي په دې کې د ښځو د حقونو ته لږ اشاره سوې وه چې مثلا دوی به ولسمشر ویلي چې د ښځو حقونه به تامینوي په افغانستان کې. تاسو څه فکر کوئ چې ځکه ځینې ښځې بیا په دې اندي چې همیشه ښځو ته دا رقم وعدې ورکړل سوي دي خو هسې خوسي پاتې سوي، یعنې عملي سوي نه دي د دوی په وینا، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ژمنه چې ده وکړه دا به څونه عملي وي او څونه به د وکولی سي چې کامیابه اوسي د دا خبر؟
زه خپله په دې نظر یم چې دغه کوم نظر چې د خوندو دی دا که دوی په عمل کې وګوري شاید دوی ته به خپل جواب بیرته ترلاسه سي. چې نن په افغانستان کې میرمنې مساویانه ده ورونو سره یو ځای په هر څه کې دوی ته حق او حقوق ورکول سوی دي. داسې نه دی چې د دوی سره تشې وعدې سوي دي، بلکې موږ حضور د میرمنو په ملي شورا کې، حضور د میرمنو په وزیرانو شورا کې، حضور د میرمنو په عالي شورا کې، د هر بخش د دولت او غیر دولت په عالي شوراګانو کې، او همداسې حضور د میرمنو په کار کې، په تعلیم و تربیه کې، په صحت کې موږ مساوي وینو. دلته هغه چې کوم ستونزې نن ورځ د میرمنو په وړاندې لا هم پرتې دي، هغه ستونزې دي چې پوهاوي ته ضرورت سته. یعنی هغه ستونزې د دولت د ژمنو پر اساس نه دي چې دولت ژمنه نه ده عملي کړې یا پر ځای کړې نه ده، بلکې هغه ستونزې دي چې د ټولنې د خوا څخه د ښځو په وړاندې پرتې دي، یا ناامني ده چې د ښځو د پرمختګو مخه نیسي. زه هیڅکله د دولت او یا د جهاني ټولنې د ژمنو څخه ناراضه نه یم، او همیشه په دې فکر کې یم چې موږ هغه بارز میرمنې چې په پیشګام یو د نورو میرمنو څخه موږ څه کولای سو د نورو میرمنو لپاره، موږ باید خپل کار وکړو، ولې چې موږ ته دروازه خلاصه ده، زمینه راته مساعده ده، او موږ کولای سو چې د خپل حقوقو څخه استفاده وکړو. لیکن دا چې موږ خپل د حقونو څخه استفاده نه سو کولای، دا زموږ میرمنو ضعف دی.
رنجبر صاحب، یو پوښتنه بیا هم که تاسو ته د طالبانو یا د وسلوالو مخالفینو د ګډون په هکله راته ووایئ چې څنګه داسې یو خبر ترلاسه کړه چې په دې کنفرانس کې وسلوالو مخالفینو هم ګډون کړی ده، خو برعکس کلم چې دوی نظر راواخیسته، دوی ویلي چې نه، موږ ګډون نه ده کړی. نو تاسو څه فکر کوئ چې که چیرې اول خو د دوی د ګډون په هکله که ووایئ، بیا بل دا چې ګډون یې ونه کړه، څونه به مثلا د کنفرانس مثبتې څونه به ښې پایلې ولري؟ ځکه تر ډېره پورې داسې ویل کېدل چې له دوی سره، له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او د پخلاینې په دې هکله باندې خبرې کېږي، نو که دوی ګډون نه یې کړی به څونه د ښې نتیجه ولري؟
اصلا یو غلط فهمي سوې ده، برداشت غلط برداشت په ټولنه کې منځته راغلی و چې ګویا د دویم بن کنفرانس بنسټیز تغییرات په حتی په نظام کې راوړي. دا آوازی و گنگوسی وی چه حتما دلته به دا دی طالبان و گدون دلته حتمی دی مخالفین و گدون شمول دی حزب اسلامی او دلته به یو دی مصالحه لپاره یو زمینه مساعده سی. په داسې حال کې چې ډیر پخوانه دی بند کنفرانس اجنده معلومه و دا یو دولتی یو حکومتی کنفرانس و چې په ده که اصلا دی گندونو او دی سیاسی تنظیمونو اشتراک لا اوله په دغه اجندا کې نو. حتی دا موضوع څو غری کړی هم مطرح کړل زموږ جمهور رئیس او بعضی هغه چارواکو چې دا کنفرانس تنظیموي، چې که نور قوتونه لکه د موږ مدني ټولنه غواړي چې اشتراک وکړي، نو د افغانستان د دولت تر چتر لاندې باید اشتراک وکړي. یعنی مستقل اشتراک د دغه قوتونو اصلا مطرح نه و. دا چې اوس په کنفرانس کې ګویا طالبانو اشتراک کړی ده، د دوی استازو زه نه منم او دا کاملا غلط ده. دلته که د طالب په نامه څوک تللي، نو هغه طالبان دي چې په کابل کې ژوند کوي او دلته هغوی تقریبا دولتي دولت سره ډېر ښې اړیکې لري.
ډېر ښه. استاد، همدغه پوښتنه که تاسو مراته جواب کوي چې په دې کنفرانس کې خو د اصلي یوه د بحث موضوع یې چې وه د سولې پروسه وه، د سولې په بهیر باندې خبرې کول وو، که دا تاسو راته ووایئ چې څونه به ګټورې په دې برخه کې خبرې، ځکه چې دوی دا خبرې وکړي، هلته خبرې هم وکړي په دې برخه کې، د سولې په برخه کې، او څونه نتیجه به ورکړي دا خبرې د دوی؟
اصلا تاسو پوهیږئ چې دا د افغانستان د حکومت او نړیواله ټولنه ارزو دا وه چې که وکولی سو مخالفین هم په دې هغه کې کنفرانس کې دعوت کړو، اما چون څنګه چې رنجبر صاحب فرمایل دا کانفرنس دولتي کانفرنس او دوی د کوم دولت نه نمائندګي نسوي کوله نو لدی کبل دوی برخوانه خچونان چې عبد السلام ضعیف او پمدی ترتیب سره بل ملګری چې په اشتراک کړه و یا نو کړه دوی ول چې موږ اشتراک نه دی کړی نو لدی کبل دا به ډیره خوه چې اول طالبانو ته یو سیاسی مسئولیت یا مخالفینو ته سیاسی مسئولیت موجود وای دلته دوی ته کوم اطمینان و هغه مخالفین چې اوس هغه څوک چې اوس په افغانستان کې دی هغه خود طالبانو په ډله نشمیرم لکه که چې زمونږ په شورا کې دی یا په حکومت کې دی یا پرځای کې دی دوی خو منلې دي اساسي قانون هم منلې او د افغانستان حکومت هم منلې نو له هغه دغه سوال اوس نه پیدا کیږي څوک چې اوس موږ سره په مخالفت کې دی یعنی د افغانستان د حکومت سره په مخالفت کې دی هغه تر اوسه د ملګري ملتونو د لس نه نمونه نه دی وتلی چې دغه په نامه پرسونا نن ګراتا یا غیر دوب خلق کا پیجنل سی وی دی او کاغوی راشی فوراً دو دوی تا چه تزمین موجوده چه اما غذایی که اونه نیول سی نو لده که بلا اغوی نه اشتراکی کرده او نه با اشتراکو کهی از را شخصاً پا دی اقیده ایم چه ده سول در آوستولو پا برخه که دا حیو حتمی حالت ده چه باید مخالفین و پیجندل سی بیا حق چه و پیجندل سی چه چوک ده مافی سیاسی مافیت ورطور که او پا یوزای که ده ملگیری ملتونو ترګه سوری لاندې داسې یو کانفرنس جوړ شي چې هغوی ته د وینا او هغوی ته د برخه اخیستو حق ورکړ سي که دغسې نه وي زه درته اطمینان درکوم چې په وینا دا صلح نه کیږي اول سر کې محسوس علي ویلي وو چې دغه د صلح رئیس او دا صلح چې ورته جوړه شوې ده اول دوی یو ستراتیژي نه لري دوی درست یو اجنډا نه لري چې صلح چا سره صلح په افغانستان کې تر هغه وخت نسي راتلی چې ودلې خپل مخالف زو پیژنم چې ما مخالف څوک دی چا سره زه وغږیږم په کوم ارتباط وغږیږم څه حق ورته ورکوم څه حق ورته دا پیشرتونه چې ایښودل کیږي دا یو هم د حل لاره نه ده
ډېر ښه میرمن ترین تاسې که یوه پوښتنه ورته ځواب کړئ ولسمشر په خپلو خبرو کې یوې خبرې ته اشاره وکړه دوی ویل چې د افغانستان په وړاندې په راتلونکو کلونو کې هم ځینې ستونزې شته یا ځینې ستونزې دي چې افغانستان ورسره مخامخ د افغان دولت آیا تاسو پوهیږئ چې د دې هدف له کومو ستونزو نه وه یعنې کومې ستونزې دي چې د دولت په مخ کې پرتې دي
غوښتنې یا هغه څه چې رئیس جمهور د ځان سره درلودله دوی ته د ستونزو په ډول سره وویل چې دغه ستونزې موږ لرو په دې کې فکر کوم چې هدف بیا هم د رئیس جمهور د هم دغه ستونزو څخه و چې هغه امنیتی حالات دی چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ نه دي سپارنه د قدرت ته د خارجي قواو څخه افغاني قواو ته چې په بعضي ناامنه سیمو کې به شاید ډیر منفی تغیرات راوړي او په بعضي سیمو کې به دغه سپارنه مثبت تغیرات راوړي او تر لاسه وکړو ورپسې اقتصاد ډیر مهم دی چې تر اوسه پورې افغانستان پر خپل پښو نه دی درېدلی که څه هم کاله تیر سوی دی خو بیا هم افغانان نن ورځ بیا هم د فقر سره مخامخ دي لوږه بیکوري او د لیرو پروتو سیمو کې د صحت امکاناتو نشتون د پخپلې وستون زده د افغانانو د لپاره او سره مواد مخدر چې جهانی ټولنه د هغه څخه پویره کده او په وار وار باندې بحث سوی دی خبري ور باندې سوی دی لیکن پخپل جهانی ټولنه چې په افغانستان کې هم مشتون لري دی په دې نه دي د لیش د مواد مخدر په اړوان باندې داسې ګامونه پورته کې چې هغه هم د افغانانو په ګټوي او هم د جهانیانو په ګټوي او بل خصوص همسایه مملک ستونزې زموږ د به حد زیات دي لیکن اومده ستونزې امنیت اقتصاد او مواد مخدر دی چې فکر کوم رئیس صاحب د هغه څخه یادوري کوي
ز فکر کوم د مونږ وخت هم کم پته درنج پر سب کډیر لاند تاسو د خپل نظر ته وې د کانفرنس پاک چې څونه کولای شي افغانان راتلونکي ته امیدوار کړي څونه ورته
اصلا همیشه دغه سپیخ لوی نړیوال او ملي پیخ د افغانستان خلک امیدوار کوي دوی هله پیدا کیږي د ښه آینده لپاره د افغانستان خلک خورا زر اعتبار کوي اعتماد کوي په چارواکو باندې مخصوصا دغه سپیخ چې د تبلیغات هم ډیر زیات کیږي مګر زه په ډیر خوشی دی اوسمه چې بیا هم لکه پخوانی کنفرانسونو غوندې د دې کنفرانس هغه پایلې تش په خبرو کې پاتې سي او دا عملي نیسي. مخصوصا زه بیا دغه موضوع ډېر جدي مطرح کوم چې په افغانستان کې قانون حاکمیت تامین نسي او معافیت موجود دی چې یو تعداد معاف دي هر شي چې کوي او یو تعداد اکثریت د ټولنې هغوی مجبوریږي او باید قانون ته غاړه کړي. په افغانستان کې هیڅ نوه مثبت تغییرات د ټولنیزو اړیکو په اړوند او د امنیت په اړوند نسی راتللی. نو د ما هیله دا دی چې ادارې کې تغییرات راسي، ډیر جدي بنسټیز تغییرات، او اداره بیا له سره جوړه سي د هغه منل سوي ارزښتونو پر بنا چې په نړۍ کې هغه منل سوي په افغانستان کې قبله هغه معتبره ارزښتونه وو چې هغه تعهد دی، هغه تخصص دی، هغه سپیشلتیا ده، هغه وطن پالنه ده او تجربه د ادارې ده. دغسې افراد باید له دغسې افرادو نه اداره جوړه سي، دغه معاملات ته خاتمه ورکړي سي. د افغانستان خلک به یو ډیره ښه او ډیره نیکمرغه آینده ولري که موږ اوسو کولی وتوانیږو چې د دغه مرستو نه د نړۍ چې اوس بیا تعهد سوی دی اعظمي ګټه واخلو، او اعظمي ګټه هغه وخت کې اخیستلی سو چې اداره جوړ کړو.
ډیر ښه. استاد بشر، که تاسې هم دغه پوښتنه راته جواب کړئ چې څونه افغانان کولی سي چې دغه کنفرانس ته امیدواره اوسي یا خوشبینه اوسي؟ ورته
په تیوري کې څنګه چې رنجبر صاحب وفرمایل، موږ ټول دې کنفرانس ته امیدوارو او اوس هم امیدواری. شرط دا دی چې نه یوازې دا چې د افغانستان حکومت خپله برخه پوره کړي، بلکې بین المللي ټولنه هم څه چې وعده یې کړی هغه باید عملي کړي. څنګه چې کرزی په خپله وایي، فساد په افغانستان کې دوه برخه لري. یوه برخه یې داخلي برخه ده او بله برخه یې خارجي برخه ده. همدغسې چې زموږ نه فساد دوی غواړي چې لري شي، باید دوی فساد د ځانه هم لري کړي. همدغسې چې موږ ته دوی وایي چې قانون ته باید دوی هغه وشي، وفادار اوسي، دوی هم باید قانون ته رعایت وکړي، نه یوازې دا چې د ملي بلکې بین المللي قوانینو ته هم رعایت شي. اوس تاسو وګورئ چې د افغانستان د خاورې نه پیسې وځي په بین المللي میدانونو کې نیول کېږي، په هغو باندې دا خارجیان ولې قانون نه تطبیقوي؟ هغه بیچارهګان نیسي، دا قاچاق چې دوی کېږي کنه، د مواد مخدره دا چیرته ځي؟ کوم یو چې هلته مصرفوي دغه دپاره دا قاچاق کېږي. که هلته هغه نه احتیاج نه وي، نو زه ولې اپین ته یکم؟ خو هلته احتیاج شته. او دا قاچاق کوي څوک کوي؟ دا به دا مافیا ډله ده چې دا هم بین المللي او هم داخلي بڼه لري. نو لهذا زه داسې فکر کوم چې کوم شی چې ویل کېږي په دې کنفرانس کې یا ویل سوي دي، باید دواړو خواوې د زړه له کومې او په صداقت سره عملي کړي. که دواړو خواوې د زړه له کومې او صداقت سره عملي نه کړي، نتایج منفي دی.
ډېر مننه. د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر، د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عبدالکبیر رنجبر،